درنو دوستانو ستړي مشي زه اجمل لندی ما او په دې ماخمنۍ یا مازیګرنۍ نیم ساته خبری مجله کې مو هرکلی کوم. په داسې حال کې چې په دوحه کې د پیلیدونکو بین الافغاني مذاکراتو دقیقه نیټه لا نه ده اعلان شوې، قطر د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د دې خبرو د پرانیس غونډې لپاره د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله ته د ګډون بلنه ورکړې ده. د عبدالله یوې نږدې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې هغه تر اوسه په دې غونډه کې د ګډون یا نه ګډون وروستۍ پرېکړه نه ده کړې. دا مو د دې خبرونې د سر موضوع ده، خو نور رپورټونه به هم ولرو. پیل خبرونه کوو. اسدالله لودین د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروري.
مشهور امریکایي رسنۍ سی ان ان وایي ایران طالبانو ته د ائتلافي ځواکونو د وژنې لپاره انعامونه ورکړي. قطر عبدالله عبدالله ته بلنه ورکړي چې د بین الافغاني خبرو د پایل غونډه کې ګډون وکړي، او اروپایي ټولنه د بلاروس په اړه فوق العاده غونډه جوړوي. بشپړ خبرونه. سی ان ان موندلې چې ایران طالبانو ته په افغانستان کې د امریکایي او ائتلافي ځواکونو د وژنې په خاطر د انعامونو وړاندیز کړی. سی ان ان په دې اړه یو راپور کې د امریکا د دو استخباراتي سرچینو په حواله لیکلي چې یوازې تیر کال طالبانو شپږ داسې حملې کړي چې د ایران له انعامونو سره تړاو لري. راپور کې راغلي دغو کې یوه په 13 دسمبر میاشت کې پر بګرام هوایي اډې موټربم حمله وه چې دوه ملکیان یې ووژل او لسګونه نور یې ټپیان کړل. راپور کې راغلي ایران دا انعامونه حقاني شبکې ته ورکول. دوی ټکو دا هغه ترهګریزه شبکه ده چې مشري د طالبانو د تحریک دویمه درجه مشر کوي. ایرانی چارواکو لا د دغه ادعا په اړه څه نه دی ویلي، خو له دې وړاندې یې ورته تورونه رد کړي. طالبانو هم له دې وړاندې پر ځان لګېدلي دا ډول تورونه رد کړي دي، خو په دې اړه یې تازه څه نه دي ویلي. څو ورځې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو له ازادي راډیو سره مرکه کې ویلي وو چې ایران لا هم طالبانو ته وسلې ورکوي. له دې وړاندې نیویارک ټایمز په یو راپور کې لیکلي وو چې روسیې د طالبانو اړوند جنګیالیو ته د امریکایي ځواکونو د وژنې په بدل کې انعام ورکاوه، خو هغه مهال مسکو او طالبانو دواړو دا راپور په کلکه رد کړ. د افغانستان د مصالحې عالي شورا مشر عبدالعبدالله ته نږدې سرچینې وایي نوموړی د بین الافغاني خبرو د پایل مراسمو ته غوښتل شوی. د شورا مرستیال اسدالله سعادتي ازادي راډیو ته وویل تر اوسه ښاغلي عبدالله په دې اړه پرېکړه نه ده کړې چې دوحې ته لاړ شي او کنه. ښاغلي عبدالله ته نږدې یو بل کس هم ازادي راډیو سره خبرو کې منلی چې بلنلیک ور استول شوی. دا په داسې حال کې ده چې تر اوسه د بین الافغاني خبرو د پایل کره نېټه نه ده معلومه. په دې اړه تفصیل په روانه خپرونه کې اورېدلی شئ. امنیتي ځواکونه د غور د مرغاب ولسوالۍ له مرکز نه وتلي دي. په غور کې د 201 ظفر قل اردو د درېیمې لواء قمندان محمود اندرابي ویلي ځواکونه په دفاعي سنگرونو کې دي. د په خبره طالبان تر اوسه نه دي توانېدلي چې د ولسوالۍ مرکز ونیسي، خو د سیمې یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو تیره شپه مرغاب ولسوالۍ کې جګړه وکړه چې وروسته د ولسوالۍ مرکز او امنیه قمندانۍ ته ننوتل. مرغاب د غور له نویو جوړو شوو ولسوالیو څخه ده. طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. ټاکل شوی د اروپایي ټولنې مشران په بلاروس کې له ټاکنو وروسته رامنځته شوي کړکیچ باندې فوق العاده غونډه کې بحث وکړي. د اروپایي شورا مشر چارلس میچل نن پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل چې دغه غونډه به راتلونکي چهارشنبه په بروکسل کې د ویډیو کانفرانس له لارې ترسره شي. د لیکلي د بلاروس خلک حق لري چې د خپل راتلونکي په اړه پرېکړه وکړي او په آزاد ډول خپل مشر وټاکي. هلته په ټاکنو کې د شپږم ځل لپاره د الکساندر لوکاشینکا تر بریالي کېدو وروسته اعتراضونه پارېدلي. د لوکاشینکا ټاکنیزې سیالې سویتلانا تیخانوفسکایا چې له ټاکنو وروسته لیتوانیا ته تښتېدلې ویلي بیا ځلې ټاکنې باید وشي. لوکاشینکا بیا د احتساب کوونکو کارګرو یوې ډلې ته ویلي دویم ځلې ټاکنې به نه ترسره کیږي، خدای د واک د شریکولو نیت لري. د امریکا د متحده ایالاتونو دیموکرات ګوند به خپل ملي غونډه سږ کال په مجازي ډول ترسره کړي. دې غونډه کې جو بایدن په رسمي ډول د دغه ګوند د کاندید په توګه معرفي کیږي. په دې څلور ورځنۍ غونډه کې به بایدن او لومړی مرستیال یې کاملا هریس وینا هم وکړي. د امریکا ټاکنې د نومبر میاشتې درېیمې نیټې ته پلان شوي چې ډونالډ ټرمپ او جو بایدن پکې د سیالۍ ډګر ته وځي. او د نتفلکس امریکایي شبکې مسؤلانو ویلي په جنوب ختیځ آسیا کې د ګرځنده ټلیفونونو له لارې د ګډون حق ته ډېرې طرحې لري. دا په داسې حال کې ده چې راتلونکي میاشت به د نتفلکس سیاله شبکه ډیزني هاټ سټار په اندونیزیا کې فعالیت پیل کړي. د نتفلیکس یو مسول اجای اروارا رويټرز اجانس ته ویلي چې دغه شبکې کې به ډیر محلي محتویات هم ځای پر ځای شي. نتفلیکس په انلاین ډول سینمایي فلمونه او سریالونه وړاندې کوي. دا شبکې د نړۍ په کچه نږدې 200 میلیونه پیرودونکي لري.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان زای زوریز د تودوخې لوړه درجه 15 دیش چټې 22. جلال آباد اسمان زای زوریز د تودوخې لوړه درجه 8 دیش چټې 29. هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 9 دیش چټې 23. مزار شریف اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 8 دیش چټې 29. او کندهار کې به هم اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 30 چټې 23.
دوستانو د هوا د حالاتو اټکل مو هم واوریده او مخ کې تر دې مو خبرونه واوریدل. تاسو کولی شئ چې خبرونه زموږ په ویب پاڼه azadiradio.com کې هم وګورئ. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونه او موضوعات لرو. په داسې حال کې چې لا هم د بین الافغاني خبرو د پایل نیټه روښانه نه ده، خطر د افغان حکومت او طالبانو ترمنز د دې خبرو د پرانیسټوند لپاره د افغانستان د ملي مل صالح د علي شورا مشر عبدالله عبدالله ته هم بلنه ورکړه ده. په موضوع به ریپورت ولرو. د بین الافغاني خبرو د فایل په وړاندې کوم خندونه او ستونزې شته؟ دا موضوع مو د افغانستان د کابینې د پخانی غړي او د سولې د علي شورا د دارالانشا د پخانی رئیس اکرم خپلواک سره په یو مرکه کې څرګندل ده. په یو بل ریپورت کې به واوري چې په ګمبيري دخته کې د ننګرهار هوایي ډګر د جوړېدو پروژه د تخنیکي مطالعې له بشپړېدو وړاندې په قرارداد ورکړل شوی. جزئیات یې څه دي؟ ریپورت پریلرو. د کابل پانتون یو شمېر محصلان وایي په دې پانتون کې روغتیایي سپارښتنې په پام کې نه نیول کیږي. دا او نور موضوعات په همدې نیم ساعته خبري مجله کې. قطر د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بین الافغاني مذاکراتو د پرانیسټوند لپاره د افغانستان د ملي مصالحې علي شورا مشر عبدالله عبدالله ته هم بلنه ورکړي. عبدالله عبدالله ته یو شمېر نږدې کسانو ازادي رډیو ته ویلي چې د دې غونډې لپاره د یو شمېر نورو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو ته هم د ګډون بلنې ورستول شوې دي. دا سرچینې وایي چې عبدالله عبدالله لا هم په دې ناسته کې د خپل ګډون په اړه وروستۍ پریکړه نه ده کړې. دا په داسې حال کې ده چې تر اوسه پورې د بین الافغاني خبرو د فایل ډیټا واضح نه ده او په دې برخه کې لا هم ځینې خنډونه تر سترګو کېږي. فیروزه عزیزي له نور تفصیل سره.
د افغانستان د ملي مصالحې علي شورا مشر عبدالله عبدالله ته نږدې کسان وایي قطر د بین الافغاني مذاکرات پرانیست غونډې ته عبدالله عبدالله هم د میلمه په توګه بللی دی. لدې جلې د ملي مصالحې د رهبرۍ شورا غړی او د افغانستان د سولې علي شورا پخوانی مرستیال عزیز الله دین محمد ازادي رادیو ته وویل په دې ناسته کې به د یو شمېر نور هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران هم ګډون وکړي.
هغه د قطر د خوانه دعوت وو. د ډیرو ملکو خارجه وزیران او دغه په دایښتنه وټه کیږي. هغه سلسله کې ډاکټر عبدالله مخته ده او د غختلو په اساس باندې د خبره موږ سره د مشوره شریکه کړې و چې دغه څه موضوع ده. هغه دغه د سفر یا دعوت د یو ملما پایس باندې التوو او دغه د حیات مذاکراتي ټیم د مشر
په تاسو یو شمیر نورو سرچینو ازادي رادیو ته وویل تر دې د مخ خغلی عبد الله د بین الافغاني مذاکراتو د پرانیستي په غونډه کې د ګډون پریکړه نه ده کړې. د په داسې حال کې ده چې لا هم د بین الافغاني مذاکراتو نیټه مشخصه شوی نه ده او لامل یې هم ظاهرا د څلور سوه هغو لانجمنو طالب بندیانو مسله ده چې د افغان حکومت په خبره د درنو جرمونو دوسیې لري. خو د دوی د خلاصون په اړه د ولسمشر د فرمان له مخې له دې جلې تر دې دمه یوازې اتیا کسان آزاد شوي دي. طالبانو وړاندې ازادي راډیو ته ویلي و چې د دوی له لوري د دغو مذاکراتو لپاره اجنډا بشپړه شوې او تر هغه به د بین الافغاني مذاکراتو میز ته لاړ نه سي تر کومه چې په خبره یې دا ټول څلور سوه بندیان افغان حکومت آزاد نکړي. په قطر کې د دغې ډلې د سیاسي دفتر وایان سهیل شاهین د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دوی لوري د اجنډا لوی ټکی په افغانستان کې د ټول شموله اسلامي نظام رامنځته کول دي. خو افغان حکومت وایي د دغو بندیانو له ډلې چې د شپږو په اړه یې استرالیا او فرانسې د خوسې کولو مخالفت کړی د حل لارې په لټه کې دي. د ولسمشر محمد اشرف غنی ویاند صدیق صدیقی د دوشنبه په ورځ د یوې خبري ناستې پر مهال وویل
دا لست یو ستونزمن لست دی. پری کی هغه مجرمین شته چې نه یوازې د افغانستان د امنیت او ثبات لپاره بلکې د نړیوال منطقې لپاره دوی یو ګواښ دي. نو هغه کسان چې پکې دي یا وکسر از مونږ متحدین ملاحظات لري، هغه ملاحظات د افغانستان حکومت سره رسما شریک شوي او د افغانستان حکومت مونږ د بهرنیو چارو وزارت پر دې باندې کار کوي تر څو څنګه وکولی شو دغه ستونزې حل کړو.
هڅه مو وکړه عبدالله عبدالله د قطر د بلنې او دا چې آیا د دغو مذاکراتو په پرانیست غونډه کې به نور افغان چارواکي هم ګډون وکړي کنه د صدیق صدیقي ځواب هم ولرو. نوموړي وویل چې په دې اړه خبرې کول لا وخت ده، خو په واشنگتن کې د افغانستان د سولې د انسټیټیوټ مشر او سیاسي کارپو یاسر احمد زایب وایي چې افغان چارواکو ته د میلما په توګه بلل په دې معنی دي چې د مذاکرات د افغانانو په مالکیت نه ترسره کیږي.
متاسفانه کاملا د افغانانو په مالکیت نه دي، که چېرته د افغانانو په مالکیت وای دوه عمره به نه ځندې ده، دومره نوي نوي فرمایشات به پکې نه راتلل. همدغه ده چې د نورو په فرمایشاتو دا موضوع مخکې ځي او افغانان فقط پکې حتی د حکومت شمول یو سمبولیک شکل لري په دغه مذاکراتو.
ښاغلی احمد زای وایي امریکا ته پکار ده چې اوس د مذاکراتو په مقابل لوري فشار راوړي او دا ومني چې په خبره یې نوره د سولې پروسه داسې پړاو ته رسېدلې چې باید د افغانانو په خپلمنځي خبرو مخته لاړه سي. فیروزه عزیزی، آزادی راډیو، کابل.
دوستانو زموږ غږ له آزادی راډیو ناوري په ریپورت کې مو اوریدل چې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویان صدیقی وایي لا هم د بندیانو په برخه کې هدي اقل د وو بندیانو په اړه یو شمیر هیوادونه ملاحظات لري او په دې برخه کې هڅې روانې دي سو ستونزې پای ته ورسیږي او بندیان خوش شي. د طالبانو د 400 بندیانو لړډل څخه چې د افغانستان مشورتي لوی جرګې د خلاصیدو مشوره ورکړه او ولسمشري د خلاصیدو فرمان صادر کړي، دا هغه څه دي چې د سولې د بین الافغاني خبرو د پایل لپاره مهم ګڼل کیږي. په موضوع می د افغانستان د کابینې له پخانی غړي او همدارنګه د سولې د عالی شورا د دارالانشا د پخانی مشر ډاکټر اکرم خپلواک سره مرکه وکړه. په پایل کې مې ترې وپوښتل چې آیا د سولې د بین الافغاني خبرو په وړاندې د بندیانو په خوشیدو کې په خوشکېدو کې خنډ او ځن لا هم یو مسله ده؟
درجه چې زمونږ معلومات دی ورته چې ګورو واقعا دغه موضوع تر اوسه لا رسیدلې او په دې اړوان باندې د ځینو نړیوالو متحدینو تشویشونه او اندېښنې موجود دي. نه د پروسې لپاره یو واقعي تحصیل کوونکی یا منګړی تیم کار افغانی وی یا بین المللی وی موجود نه لري تر څو چې دغه موضوعاتو په واقعي معنا باندې هم وړاندیزونه وکړي او هم د حل لارې د ټولو خواو سره وسنجوي. تر اوسه پورې حکومت او طالبان هم په یوه اندازه تماسونه او یو ډول د اعتماد فضا موجوده وی چې هغه هم نه درغلي. په دې اړوند باندې واړه واړه موضوعات د لوی او مهم موضوعاتو لپاره خند کیږي او د دې لپاره واقع ستونزې را پیدا کړي دي. دغه بندیان چې د فرانسې او جرمنی او اسټرالیا هیوادونو پر ملاحظات لري، یعنی د دې د حل لپاره مختلفې طریقې شته، خو هغه په دې معنی چې څنګه وڅانېږي دواړو خواو لپاره او یا د ټولو لپاره د منلو وړ داسې وړاندیزونه وشي. نو تر اوسه پورې چې هغه څه معلومیږي باید بندیان له وقتی زیات وشول، ځکه آخري ورځې تیره جمعه وه. نو که په دې باندې اقدام شوی وای نو اطمینان د دې ډېر
پرون یوناما په یو بیان کې ویلي و چې دا سید لاغه بیان نخکاری د چې په دغه ونی کې چې وسروانه د خی بین الافغانی خبرې پایل شي. همدارنګه خاغلی عبدالله ته د قطر د بلنه هم دا سیخکاری چې بین الافغانی خبرې زر پایلیدون کې دي. دا سی په عمومي توګه د تاسو اټکل څه دی چې دغه شته پټه په ولاړ حالت به پای ته ورسیږي او په دې ونی کې به د بین الافغانی خبرو شاید وو؟
د سولې پروسه کې مهم ټکی هغه د اعتماد فضا ده، هغه د دې متفاصمو ډلو یا د طرفینو ترمنځ یو داسې فضا چې په یو بل باندې باور وکړي. مختلف چې دغه د رامنځته کولو اصلي موخه باید همغه وي. مشکل دلته ده چې دغه د اعتماد فضا یو څه لا اوس هم زیات کار غواړي. نو په یوه معنا باندې کله چې د طالبانو سره د بندیانو د ټولو خلاصون موضوع نه نهایي شوي او دا یو ډول مهمه مسله ګرځېدلې ده، نو په کار خدا او چې لګنه مخکې په دې باندې زیات کار شوی او د بندیانو د خلاصون په جریان کې مذاکرات شروع شوی وي. خو چې متاسفانه ونه شول اوس د فکر نه کوم چې د بندیانو د خلاصون په فضا کې به بین الافغانی مذاکرات شروع شي. دا چې دغه لپاره کوم ډول تضمینات ورکول کیږي او طالبان څه ډول په هغوی باندې مطمئنیږي په هغه تضمیناتو باندې چې مذاکرات شروع کی دا اساسي او مهمه پوښتنه ده. خو تر اوسه پورې چې معلومی ګل حالاتونه تر څو چې بندیانه اخلاص شوي د دې احتمال ډیر کم لیدل کیږي چې مستقیم بین الافغانی مذاکرات به شروع شي. او د بندیانو د خلاصون لپاره په لوړه سطح باندې د نړیوالې ټولنې طالبانو حکومت ترمنځ ځینې موضوعات مطرح شي او مجلسونه وشي، دغه احتمالات موجود.
ښاغلی خپلواک، د بین الافغاني خبرو د فایل اجنډا د تاسو فکر باندې څه کېدای شي؟ وته مچ ډیره کیږي هغه دا دی چې افغان حکومت هم ویلي دي او هغه کسان چې په دې بین الافغاني خبرو کې د حکومت له لوري برخه اخلي په اوربند باندې ټینګار کوي. تاسو څه فکر کوئ چې د اوربند سره ترڅنګ آیا د بین الافغاني خبرو په د فایل په اجنډا کې به ځینې نور مسایل مطرح وي کنه؟
مذاکراتو لپاره د آمادګۍ مرحله په درسته او اساسي توګه او هر اړخیز حل کو، نو په مذاکراتو کې په اسانه پرمختګ کولای شو. او که کارمونه یې کړی مستقیم مذاکرات ته ځو، نو په زیاتر احتمال به چې فقط جنډا جوړېدل به یو کافي وخت وغواړي، یو کافي مسایل په دې کې مطرح کیږي. ځکه چې ایجنډا اولتونه چې د افغانستان حکومت ته شی دي، په ایجنډا کې اولتونه طالبانو ته دي او حکومت څه شی غواړي، طالبان څه شی غواړي. دا هغه دي چې تر څو پورې د مذاکراتو نه مخکې د مذاکراتو د آمادګۍ ټیمونه په یوه باندې کار ونه کړي، نو ستونزمنه به وي چې موږ ووایو چې یو دوه درې څلور پنځه موضوعات د مذاکرات ایجنډا ده چې اول دوه موضوع بېله شکه د افغانستان د خلکو لپاره، د افغانستان د ولس لپاره او د حکومت لپاره او نړیوال ټولنې لپاره په مذاکراتو کې لومړنی موضوع هغه د اوربند مسله ده چې د ټولنې مهم او اساسي موضوع ده. دا چې طالبان اوربند ته په کوم شرایط آماده کیږي، کوم اطمینان لري، هغه په یوغوی پورې اړه لري. خو له دې خوا چې هغه څه چې د ملت او د لوی جرګې او د افغانستان د حکومت ارزو ده چې لومړی اوربند وسي او بیا د برخه تلاس.
د افغانستان د کابینې پوخانه غړی او همدارنګه د سولې د عالی شورا د دارالانشا پوخانه رئیس اکرم خپلواک چې د بین الافغاني خبرو د فایل لپاره په روانو هڅو او په دې برخه کې پر شتو ستونزو خپل نظر څرګنداوه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
په ګمبيري دښته کې د ننګرهار هوایي ډګر د جوړېدو پروژه د تخنیکی مطالعې له بشپړېدو وړاندې په قرارداد ورکړل شوې. یوې سرچینې د موضوع د حساسیت له کبله د خپل نوم نه خپرېدو په شرط ازادي لړیو ته وویل له قرارداد وړاندې باید دا امکان سنجي پروسه تکمیل شوې وای، خو داسې ونه شول او لومړنۍ رغنیزې چارې پیل شوې. بلخوا د سیمې خلک وایي د هوایي ډګر د بنسټ ډبرې له کېښودو یوه ورځ وروسته په سیمه کې پیل شوي کارونه پټه په ولاړ دي. امید ظاهر مل په موضوع ریپورت لري.
د ننګرهار ملکی هوایی ډګر چې په ګمبيري دښته کې جوړیږي او د بنسټ ډبرۍ د روان کال د چنګاښ میاشتې په شلمه کې خودل شو، د امکان سنجي یا فیزیبیلیټي سټډي مطالعاتو له بشپړېدو وړاندې د لومړۍ برخې د رغونې قرارداد ورکړل شوی دی. یو سرچینه چې نغواړي نو او غږ خپور شي ازادي راډیو ته وویل لومړی باید د امکان سنجي مطالعات بشپړ شوی وای او بیا رغنیزې چارې پیل شوی وای. خو مخکې لدی چې دا کار وشي د رغونې د لومړۍ برخې قرارداد لاسلیک شو. فیزیبیلیټي سټډي هغه پروسه ده چې معلوموي دا سیمه د هوایي ډګر لپاره مناسبه ده او کنه. د ملکی هوایي چلند اداره مڼی چې په ګمبيري کې د جوړیدونکو هوایي ډګر د امکان سنجي ټول مطالعات نه دي بشپړ شوي، خوای ټیکنیټال ایتالوي شرکت چې د امکان سنجي مسؤلیت په غاړه لري ډاډ ورکړي چې دا سیمه د هوایي ډګر لپاره مناسبه ده. د دې ادارې رئیس محمد قاسم وفایزاده ازادي رادیو ته وویل سیمه کې هیڅ داسې اندېښنه نشته چې د هوایي ډګر جوړېدو کارونه له خنډ سره مخ کړي.
تر اوسه امکان سنجي ل خپل ټولو جزئیاتو سره چې د ډیزاین بشپړېدو ته زمينه برابروي نه ده شوې، خو د سیمه د ټاکنو لپاره ټول مطالعات شوې دي.
د ملکی هوایي چلن ادارې د رئیس له قوله ټیکنیټال ایتالوي شرکت د 1 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت د دې پروژې د امکان سنجي مطالعات پیل کړي دي. موږ هڅه وکړه چې لیا شرکت څخه د دې مطالعاتو د ترلاسه کولو په اړه مرکه وکړو، خو له ډیرو حدسو سره سره بریالي نشو. د بلخوا د سیمې خلک بیا وایي د هوایي ډګر د پروژې د کارونو له پرانستې څو ورځې وروسته نه یوازې دا چې پیل شوي کارونه په ټپه ولاړ دي، بلکې د هوایي ډګر لپاره د مشخصې شوې ځمکې څخه 4000 جریبه وړاندې دا پروژه لیږدول شوې ده. د ننګرهار دوه تنه اوسیدونکي عبدالرحمن معاون او ملک عبدالرحمن د ملکی هوائی چلن اداری رئیس محمد قاسم و فائزاده هم منی چې د ننګرهار د نوی جوړیدونکو هوائی ډګر رغنیز چاري ولاړی دي او هم د یو شمیر ستونزو له کبله د پروژې محل ته تغییر ورکړل شوی دی.
دلته مونږ دو ستونزې درلودې. لومړی، یو شمیر خلکو مخالفت وکړ او د پروژې چارې وځنډېدې. دویم دا چې ویل کېدل د اوبو رسونې یو ملي پروګرام چې نږدې 1.5 هکتار ځمکه خړوبوي دا میدان 600 هکتار ځمکه نیسي. له همدې کبله د اوبو ملي ادارې داسې مهالویش چې وړاندې ورسره مشوره شوې وه راغلل او د میدان د اوسني ځای د بدلون غوښتنه یې وکړه.
د ننګرهار د هوایي ډګر د ودانولو د تړون لومړۍ برخه د هاتی دیوال، فینس او امنیتي برجونو جوړولو په ګډون د 9.6 میلیون افغانیو په ارزښت د افغان ګلوبل اپریشن شرکت ته قرارداد ورکړل شوی. پر دې هوایي ډګر 6.5 میلیون ډالر لګښت راځي او چارواکي وایي د 3 کلونو په موده کې به یې چارې بشپړې شي. یوه نیوکه دا هم ده چې د هوایي ډګر په داسې سیمه کې جوړیږي چې لوړاندې ورته د اوبو د لیږدونې لپاره پلان جوړ شوی څو خړو بشي. امید زهیر مل، آزادی رادیو، کابل.
د آزادی رادیو خبری مجله اوري.
د کابل پانتون یو شمیر محصلان وای په دې پانتون کې روغتیایي سپارښتنې په پام کې نه نیول کیږي. د افغانستان د کابینې لخوا 12 ورځې وړاندې پانتونونو ته اجازه ورکړل شو چې د روغتیایي سپارښتنو په پام کې نیولو سره فعالیت پیل کړي. نور حال به د ریوی نادر په ریپورت کې باورو.
په داسې حال کې چې د پوهنتونونو لبیا پیل نږدې 12 ورځې تیریږي، خو په یو شمیر پوهنتونونو کې د کرونا وایروس د لا خپرېدو د مخنیوي په هدف روغتیایي سپارښتنو ته پام نه کیږي. افغان حکومت د روغتیایي سپارښتنو د عملي کولو په شرط د لوړو زده کړو بنسټونو ته د فعالیت اجازه ورکړې ده. د پوهنتونونو په داخل کې د ماسکونو اچول، د میکروب ضد موادو استعمال، ټولنیز واټن ته پام او په ټولګیو کې د میکروب ضد موادو شیندل هغه سپارښتنې دي چې د عامې روغتیا وزارت یې اړینې یادوي. د لوړو زده کړو وزارت اعلان کړی چې د زده کړو ټول بنسټونه د دې سپارښتنو په عملي کولو مکلف دي او ځانګړي کمیټې به له دې بهر سره نه وکړي. خو داسې ښکاري چې د کابل پوهنتون محصلین دا سپارښتنې په سمه توګه نه عملي کوي. یو شمېر محصلین هم دا موضوع تاییدوي او وایي چې حتی مسؤلین هم دا موضوع جدي نه ګڼي. د دې زده کوونکو له ډلې میر افغان مخلص او زینب ازادي راډیو ته وویل
په ټوله کې د کابل پوهنتون په دروازه کې داسې کوم قیدات نشته چې څوک به کره داخل شي. ډیرای به ماسک داخليږي، همدارنګ ډیرای پونځوي ته خلک به ماسک زی پزینو پونځوي کې پټول کې مراد شوی او پزینو پونځوي کې بل بل بعد مرغه چنه دي مراد شوی.
لکه څنګه چې ویل کېده چې پانتونونه به شروع سي، همدارنګ مکاتب به شروع سي او صحي لارښوونې به پام کې ونیول سي. هم رقمونه سول لکه څنګه چې اوس موږ ګورو فاصلې په نظر کې نه نیول کېږي، همدارنګ سنیټایزر یا صابون شنه استفاده نه کېږي، دسکش او داس نور شیان، یعنی صحي نکات دلته نه مراد کېږي.
د کابل پوهنتون د ژورنالیزم د پانځي مشره جاوید احمدی ازادي راډیو ته وویل د پوهنځي مسولینو، استادان او محصلین د روغتیایي سپارښتنو په عملي کولو مکلف کړي، خو دا سپارښتنې د پوهنتون انګړ کې نه عملي کیږي.
مونږ که د ټولګیو او فاکولتي دننه هر څومره په دې ټکو ټینګار او ترمنځ واټن رامنځته کړو، خو د پوهنتون انګړ کې دا کار نشو کولای. هلته اجتماعګانې لویې دي، له 12 تر 15 محصلین یوې حلقې کې راټولېږي، ماسکونه نه کاروي او یو بل غېږو کې نیسي.
خو د لوړو زده کړو وزارت وایي ټول د لوړو زده کړو بنسټونه د صحي سپارښتنو عملي کولو باندې مکلف دي. د دې وزارت مرستیال بیان حنیف فرزان ازادي راډیو ته وویل د سرغړونکو بنسټونو سره به جدي او قانوني چلند وشي.
در هنګام خروج
د ټولو معیارونو په پام کې نیول سره باید په هنتونو او ټولګیو کې حضور پیدا کړي. د محصلینو او بنسټونو لخوا سرغړونې دوام وکړي، د لوړو زده کړو وزارت به ورسره جدي چلند وکړي.
جدی خواهد کرد.
د ښاغلی فرزان په خبره د میکروب ضد مایع او نور روغتیایی موادو چمتو کول د تحصیلي بنسټونو پورې اړه لري او دا مواد باید له خپل بودیجې وپلوري. دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا وزارت د شمیرو له مخې په تیرو 24 ساعتونو کې د کرونا وایروس 70 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. په همدې موده کې په کوید 19 اخته 2 کسان مړه او 9 نور له یادې ناروغۍ روغ شوې دي. افغانستان کې د کرونا وایروس خپرېدو څخه تر اوسه 22312 روغ او 1370 مړه شوې دي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اورئ او تاسو زموږ مازیګرنی نیم ساعته خبري مجلې ته غوږ کړئ. په بیلاروس کې نن په زرګونو کارګرانو د کار نه کولو اعتصاب پیل کړ. دوی د ولسمشر الکساندر لوکاشنکا چې د شپږمې دورې لپاره د ولسمشرۍ د وروستیو لانجمنو انتخاباتو ګټونکي اعلان شوی د استعفا غوښتنه نه کوي، خو لوکاشنکا وایي تر فشار لاندې به هیڅکله هم استعفا ته غاړه کې نه ږدي. په عین حال کې د هغه د انتخاباتو سختې رقیبې ویلي چې چمتو ده د هیواد واګې په لاس کې واخلي. نور تفصیل نوریاس نوری دروري.
په بیلاروس کې د ولسمشرۍ د ترسره شوې انتخاباتو په وړاندې چې هغه له درغلې ډک بلل شوی، د فابریکو په زرګونو کارګرانو نن د کار نه کولو اعتصاب پیل کړ. کارګران د ولسمشر الکساندر لوکاشنکا چې د دغو انتخاباتو ګټونکی اعلان شوی د استعفا او د بیا ځلي انتخاباتو د ترسره کېدو غوښتنه کوي، خو لوکاشنکا وایي په مرګ به دا کار ونه کړي. لوکاشنکا د سیاسي مخالفه او د خپل سخت رقیب سویتلانا تخانوفسکایا چې اوس په تبعید کې ده، هغه څرګندونه په جواب کې چې د هیواد مشرتابه اخیستو ته د خپل چمتووالي ترڅنګ د بیا ځلي انتخاباتو د ترسره کېدو غوښتنه کړې، ویلي چې هیڅکله به هم بل ځلي انتخابات ترسره نه کړي. خو لوکاشنکا چې لښ په ګشتو کلونو راهیسې د هیواد واګې پلاس کې لري، وایي غوښتل چې د قدرت د ویش امکانات وڅېړي، خو نه په واټونو کې د اعتراضونو تر فشار لاندې. لوکاشنکا د تراکتورونو د تولید له یوې فابریکې د کتنې په ترڅ کې چې کارګرانو له واکې د هغې د لرې کېدو شعارونه ورکول، وویل هیڅکله به هغه ورځ ونه ګوري چې دی به هر ډول فشار ته تسلیم شي، او زیاته کړه چې تر هغو به نوي انتخابات ترسره نه شي چې دی وژل شوی نه وي. تر انتخاباتو وروسته د قدرت د ویش په اړه د لوکاشنکا دغه څرګندونې د دې ښکارندوی کوي چې تر یوه حده پر هغه زیات شو فشارونو اغیز کړی دی. د اګست په 9 د ولسمشرۍ د ترسره شوو انتخاباتو په وړاندې چې په سلو کې د اتیا رایو ګټونکی 15 کلن لوکاشنکا اعلان شوی، په کور دننه او بهر اعتراضونه راپورته شوي او دغه انتخابات له درغلي ډک بلل شوي دي. د لوکاشنکا له دغو څرګندونو 2 ساعته مخکې د هغې مهمې سیالې سویتلانا تخانوفسکایا وویل چې چمتو ده د هیواد واګې په لاس کې واخلي. نوموړي په یوه ویډیو کې چې پرون په یوټیوب خپره شوې دغه راز د یوه قانوني چوکاټ چې وکولی شي د عادلانه انتخاباتو ترسره کېدل یقیني کړي، د رامنځته کېدو غوښتنه وکړه. زه چمتو یم چې مسؤلیت واخلم او ملي مشره شم چې هیواد آرام شي او بیرته عادي حالت راوګرځي، ټول سیاسي بندیان خوشي شي او هر څومره ژر چې کېدای شي داسې یو قانوني او تنظیم شوی چوکاټ جوړ شي چې پر اساس یې رښتینی عادلانه او شفاف انتخابات چې نړیواله ټولنه یې له قید و شرط پرته ومني ترسره شي. تخانوفسکایا چې د لوکاشنکا سخت رقیب بلل کېږي، د اګست په 9 د ولسمشرۍ تر انتخاباتو وروسته لیتوانیا ته تښتېدلی ده. په بیلاروس کې د انتخاباتو په تړاو د ځپونکو اقداماتو په ترڅ کې شاوخوا 2000 کسان د پولیسو لخوا نیول شوي، په سلګونو ټپیان شوي او لږ تر لږه 2 تنه وژل شوي دي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتل کیږي.
ځانګړي مرکې
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرارت ده. زه ډیر ناخوش وم چې ګډون مې نه شو کولای.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
درنو دوستانو په همدې سره د دې نیم ساعته خبری مجلې پای ته ورسیدلو. د نن ورځې لپاره د ازادۍ رادیو یو بل نیم ساعته خبری مجله لا پاتې ده چې د وړاندې کولو لپاره یې زرغونه منګل په سټوډیو کې ده.